ده دروازه دی خلاصه که توکی
و ده 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 ناله ونی وید داره نما سلام علیکم دل چاید دی
سلام دسته سر و خوری ده تایب ده چی تاسی نوالای ده ده خدای ده پاره چه وطن ده که تنگه
اوی خوری وار خلو اقبال وکر ده ده چال جور کردی چه پیشده
چال می جور کرده خوری دی تاسی للاس لیوانیس و آلتا می خوان ناروغه ده کور می لامل منو دک ده پختنی ترغل ده تا ده تایب للاس مو خبره ناورو
و امالی جان که خود خود تایب دی اصلا تلویزن دی جوای نورو نو چوکو بده کود که خود دخکیشو
ولی کانه خود نیازده خود خود نیونی سی جاوری نو ولی گواندیان پازا باوی
و ام گواندیان جی پازا بیش اخپل کرکی دی وطری دروازه دی وطری روز مای پس
که دروازه موطر استاسی تایب دون نجد دستی دی دروازون ایم غگرازی
ای بسکه بسکه خوری یا سر تایب آورا اگه بیا در اغل دخم بودی را تکیه
با خدای چی در اغلم در تایب خود لنزه که در تاویوی لما یای چیت که یای درزم متاومه ای
جگ دی خدا دی لرسه می چیتم که مخکم نو دونه جگ
وزه کالو سرمی پستر بو که رانینی وزه خدا وزه چیت که دست می اصاب خراب دی چه وز با می داکور پا دی بل مخدر تکره ای زدر نلارم چه بیا دی تایب جگ
نکه
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوري اچار
جوړونکی نن یار ناشنا
خزر منور دن کو سلام د اداره او دفتر مولیدل چغلا او فساد نوی پکې شوی مونږ هم نه دی لیدلای پندې اړه د خبرونه په پیل کې د دورنری صاحب لکاري پلان او ورڅخه شو یو پښتنو خبر شي د غزې په خپل غوګونه ووري
سب څوک نه دی راغلی نو څنګه وکم دا پلان می تشریح کمه کای پریده ما
او تشریح کا زکه چې نا وخت کیږي
پسترګو د رئیس صاحب او درنو حاضرونو په اجازه کچیره تاسو په ما اعتماد وکړ او رائے مو راکړه نو زه به دا کارونه تر سره کړم مننه تر هر څه لمړی به د دونر مسلې تر اسمه ځکه دونر زموږ د کار او پلان او ستراتیژي مهمه برخه ده څومره چې دونران ډیر وي همره به زموږ پروژې او کارونه ډیر وي له همدې امله زما د ستراتیژي مهمه برخه د دونرانو جذبول دي او بله مهمه خبره دا ده چې په دې کار سره فقر له منځه تلای شي
فقر نه دی فقر
دا صحیح ده پریده خلق پی پویگی
مخی لرسه زا
نو دا خلقو خاقلی استازو تاسو پویگی چه وز دا دونرانو را جذبول آسان کار نده زکا زیاتر دونران لنور و وزارتونو سرم کار کوي او پروژه تمویلوی او ځینې نور لمو سر لکار کولو زلطوری شوی دی پر صورت که تاسو برای علای کلم نو وعده در سره کوم چې یو زیات شمیر دونران به د خپلو پروژو د پرمخ بیولو لپاره خامخا پیدا کوم له دونران وروسته زما د ستراتیژۍ مهمه برخه پلونه دي څه دې پکې وویل
بس سمه خبره ده
پل زموږ د هیواد او هیوادوالو یو ستر ضرورت دی ځکه زموږ هیواد خو ته پوهیږې چې یو غرنی هیواد دی او چې څومره غرونه دي نو دومره خوړونه او سیندونه هم دي چې دا هر خور سیند او ویاله پلته ضرورت لري پل د مختلفو کلیو ولسوالیو اوان ولایتونو د اتصال ذریعه ده نو ځکه به زه که تاسې اعتماد را باندې وکړ د زیات شمیر پلونو جوړولو ته به ملا وتړم په خوړونو کې د ټیلو جوړول د ما د ستراتیژۍ یوه بله مهمه برخه ده ځکه چې زموږ د هیواد زیاتره کرنیزې ځمکې د خوړونو او سیندونو پر غاړه پرتې دي چې د سیلاونو راوتلو پر وخت دا ځمکه او کروندې له سخت ګواښ سره مخامخ دي
بېشک
نو د دې لپاره چې دا ځمکه مو له ګواښه ساتلې وي د خوړونو پر مختلفو برخو کې د ټیلو دیوالونو او اوسپنیزو کشو اچول ضروری کار دی
بالکل بالکل
د خلکو قدرمنو استازو.
استازي خلا نه دي داخلي، نو ولي داسې نه وایې چې د خلکو د قدرمنو استازو څوکیو؟
او رښتیا وایې. نو څه خبره مې کوله؟ د ټیلو اچولو خبره ده.
اوهو، د ټیلو اچولو خبره ده.
نو کله چې د سیندونو او خړونو په هغو ځایونو کې چې د کر ځمکو ته د سیلاونو خطر متوجه دی ټیلي واچول سي، دغه خطر له منځه ځي.
دونری صاحب، که دی خواه خوی د پلان تشریح دی همدومره بسته، د پښتنو برخه به پیل کو چې وخت لږ پاتې دی. څنګه
سترګې دې جار سمه؟ خو پښتنې به څوک وکړي؟
خپله مطرح کړه. دا کار به دا خبره هم معلومه کی چې ته څومره د خلکو په ستونزو پوهیږي او ترې خبره
په دواړو سترګو. چې داسې ده نو که هغه وړاندې څوکۍ پښتنه وکړي چې دونران به څنګه پیدا کوي؟ په داسې حال کې چې دونران هم خپلې ګټې لري، او تر څو چې په کومه پروژه کې دوه برابره ګټه نه وي پیسې نه ورکوي. قدرمنه پښتون کې ډېره ښه پښتنه دې وکړه. زه به هڅه وکړم تر څو داسې پروژې جوړې کړم چې د دونرانو دوه برابره ګټه پکې تامین شوې وي. سره له دې چې دا کار زموږ پر ګټه بد اثر کوي، خو د پروژو د پرمخ بیولو لپاره د خپلو ګټو قرباني کول زما وظیفه ده، او زه ورته حاضر یم. څه پکې وایې؟
ډېره لا
که دغه د څنګ څوکۍ پوښتنه وکړي چې تر اوسه مو څو پلونه جوړ او څو نور مو رغولي دي، په ځواب کې به یې په نره ورته ووایم چې ډېره ښه او پر ځای پوښتنه دې وکړه چې موږ تر اوسه 238 نیم پلونه نوي جوړ کړي دي، 115 مو رغولي دي، او د 250 نورو د جوړولو پلان لرو. چې په دغو 250 پلونو کې 15 لومړۍ درجه، 12 دوهمه درجه، او نورې درېمه درجه پلونه دي. ښه، که هغه د کون چوکۍ پوښتنه وکړي چې دا لومړۍ درجه پلونه څنګه دي، نو زه به ورته ووایم چې لومړۍ درجه پلونه د غټو باردارو موټرو لپاره دي، دوهمه درجه د وړو موټرو لپاره دي، او درېمه درجه پلونه به د پلیو تلونکو د بایسکل مایسکل خرګاډي مرګاډي د دغو لپاره دي. که هغه د منځو مابین څوکۍ پوښتنه وکړي چې ځمکو ته به ټیلي له څه شي اچوي، نو ورته وبه وایمه چې له هماغه سیمه ییزو موادو به یې جوړ کړو، یعنې د هماغه سیند یا خوړ له تیږو او شګو به یې جوړ کړو. د دې کار ګټه دا ده چې هم سیمه ییز خام مواد په کار لویږي او هم ارزانه تمامیږي.
دونری صاحب مننه، وخت دې خلاص و، ډېر ښه ځوابونه دې وویل.
ارمان چې لږ نور وخت یې مرا کړی وای، بیا به دې ما زور لیدلی.
اوس به مو هغه مطبوعاتي کانفرنس ته بوزو په کوم کې چې یو مسؤل چارواکی مو له یوه ستر خطره خبروي، خو د حل لاره یې نه ویني.
قدرمنو خبریالانو، نن مو تاسو ته د دې لپاره زحمت درکړی دی چې د ښار له وضعیت نه مو خبر کړم، او د هغه ستر خطر په هکله معلومات درکړم کوم چې یوازې زمونږ ښار او زمونږ هیواد نه، بلکې ټوله نړۍ تهدیدوي. دغه ستر خطر په ښار کې د بې دریغه کثافاتو تولید او راټولېدل دي. هر ورځ په دې ښار کې 15,000 تنه کثافات تولیدیږي، چې له هغې جملې نه یې مونږ یوازې 1,000 تنه له ښاره ایستلی شو، او پاتې 4,000 تنه هر ورځ یو په بل انباریږي. کله چې د ورځې 4,000 تنه کثافات په ښار کې پاتې شي، نو په میاشت کې 1,60,000 تنه ذخیره کیږي، چې په کال کې دغه مقدار 1,400,040 تنه کیږي، چې په دې حساب به 10 کال وروسته په دغه ښار کې 4,400,000 تنه کثافات ولرو، او هم په دې شرط که د کثافاتو تولید په همدغه مقدار، یعنی د ورځې 15,000 تنه وي. په داسې حال کې چې په راتلونکي کې د کثافاتو د تولید د 2 چنده اټکل کی. پورته ارقامو ته په پام سره ویلای شو چې زمون د خار د کثافاتو د تولید خطر یوازې سیمه ایز نه بلکې یو نړیوال خطر دی. داسې یو مدهش خطر چې نه هیڅ پسې رسېدلی سي او نه هم د چرګانو او خوګانو ټوغکۍ او والګۍ آن چې د تروریزم له خطر نه هم خطرناکه دی، ځکه د کثافاتو خطر آنی نه بلکې تدریجی دی او د دغه خطر احساسول وخت اړتیا لري. په پوره باور سره ویلی شم چې زموږ د ښار کثافات به دوه درې کاله وروسته ټول ګاونډي هیوادونه او لس کاله وروسته ټول نړۍ لاندې کړي. نو په دې حساب د تاسې رسنیو له لارې نړۍ ته د دغه ستر خطر خبر ورکوم او هیله لرم چې نړیوال او پیسهداره دونران دغه نړیوال ستر خطر درک او په له منځه وړلو کې له موږ سره بلا عوضه مرسته وکړي. اوس درنو خبریالانو، که په دې عقله څوک پوښتنه لري مطرح کولی شي.
قندیګوله یم د کوڅې د رادیو خبریاله. او بخی زما پوښتنه داده چې تاسې ولې نشي کولی په دغو ټولو وسایلو او مامورینو چې لرئ د دې خطر مخنیوی وکړئ او هر ورځ ټول 15,000 ټنه کثافات له ښار وباسئ؟
قندیګولی ښه پوښتنه دې وکړه، خو زموږ ستونزه دا ده چې کافي پرسونل او کافي وسایل نه لرو.
ولې ته کوئ نه؟
نه نه نه، دیالوګ به نه وي، بل څوک پوښتنه وکړي.
لکه څنګه چې ټول ته څرګنده ده، په دې ښار کې دومره لوړې لویې او قیمتي ودانۍ او مارکیټونه جوړ شوي دي چې په امریکا او اروپا کې هم ساری نشته، او کوي هم نوکرایې دومره لوړې نه دي لکه د دې ښار د کورونه او مارکیټونو چې دي. آیا د دغو کورونه او مارکیټونو د مالیو په پیسو دا ستونزه نه شي حلولی؟
خبریالی، ډېره کاږه واږه پوښتنه دې وکړه او ښه پوښتنه دې هم وکړه. خو تاسې ته معلومه ده چې په دې ملک کې 30 کاله جنګ تیر شوی. نو کله چې په یوه ملک کې پرله پسې توګه څو لسیزې جنګ دوام ولري، هلته په کارونو کې د شفافیت سوال نه پیدا کیږي.
نو آخر به څه کوئ؟
نه پوهیږم. یوازې نړیوال کولای شي چې د خپلو بې دریغه مرستو په واسطه دغې ستونزې ته د پای ټکی کیږي او موږ نړۍ ته خبرداری ورکوو چې دغه ستر خطر د پراخېدو په حال کې دی، ځکه نږدې دی چې زموږ د نورو ښارونو کثافات یو له بل سره وصل شي. او که چیرې د ښارونو کثافات سره وصل شول، خبر اعلانو ښه غوږونه خلاص کړي، نو بیا په هیڅ صورت کې د هغوی د له منځه وړلو هڅه نشي کامیابېدلی. بله پوښتنه وکړئ، دیالوګ دی نه یي؟
یعنې زموږ د ښار له کثافاتو سره د نورو ښارونو د کثافاتو د وصل کېدو امکان هم شته؟
بلکل، ډېر کم وخت لرو چې د دغو کثافاتو د وصل کېدو مخه ونیسو.
دغه خبرونه ما ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و عبدالله صمدی، عبدالرحمن، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
ساعت 11 پیش از ظهر